د ماسپښین دوی په چیشوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدلی شي. وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان له لوی درسې سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته د صادراتي برق حجم زیات کړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر د ټاپي د پروژې د امنیت په اړه د هلمند له خلکو سره خبرې کوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداري ورکړی دی چې د سوریې په ځینې سیمو کې د جګړې شدت د دې هیواد د سولې امکانات له خطر سره مخامخ کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته د صادراتي برق حجم زیات کړي. اوس مهال تاجکستان افغانستان ته 100 میگاواټه برق ورکوي. د تاجکستان د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې افغان چارواکو د تاجکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برق د صادراتي برق حجم دی له 100 میگاواټو 150 او حتی 180 میگاواټو ته زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې مودې راهیسې د کابل ښار په ګډون د افغانستان په زیاتو سیمو کې د برق د نشټوالي لامل خلک کړیږي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستان تر هند د طبي غاز د نلیکې د پروژې ټاپي د امنیت په اړه د هلمند د خلکو لاستازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیکې زیاته برخه به په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې امنیت د دغې پروژې لپاره یوه ستره ستونزه ده، خو ده وویل چې له خلکو سره به یې په ګډه حل کړي.
د ټاپي امنیت نیول کېدای شي
سونځ خو واخن سونځ ده او مشکل دی، خند کېدای شي، خو خندونه به دولس پام کوي او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به ان شاء الله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر همدارز ویل چې د هلمند په دوو ولسوالیو د شو او بارامچکی د یو شمیر پاکستانی عسکرو د فعالیت او په دې ولسوالیو کې د تاسیساتو د جوړولو پړه د هغوی د کار پر څرنګوالي به هم له ولسی خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او 9 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات کړي او د اتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په غزنی کې دغه تصفیوي عملیات په داسې حال کې سوي چې د تیرې سهشنبې په ورځ د دې ولایت په واغز ولسوالۍ کې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې 15 افغان کارکونکي وتښتول شول. د غزنی امنیت قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې کدوې ته مسؤلیت وسپارل سي د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره به پوځي عملیات پوځي عملیاتو ته تیار دي. د سره صلیب د دغو کارکونکو برخلیک لانه دی سرګند او چای د تښتولو مسولیت هم نه دی اخیستی. په بغلان کې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د حقیار په نوم د وسلوالو یو مشر زخمی شوی دی. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې د دې ولایت په دهنای غوري ولسوالۍ کې هم پراخ پوځي عملیات روان دي. په دې ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی درستیز محمد قدمشاه په کندوز کې له خبريالانو سره پرون په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د عملیاتو د پیل لپاره کشفي عملیات بشپړ شوې دي او ډېر ژر به پر اساس دوی خپل پوځي عملیات پیل کړي. کندوز ته د کورنیو چارو او دفاع وزارت للی لوړ رتبه پلاوي پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له تهدید خلاص کړي. د کندوز خلک وایي چې په کلیو او ولسوالیو کې ښوونځي بند دي، برق نسته او په ښار کې هم کارونه تر ډېره حده په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼه چې نن خپره سوې وایي دا کسان ملک الدین چې د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، سید محمد غلام د بګرام ولسوالۍ او سید فهیم د کابل اوسېدونکي دي. له دې کسانو سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې دې کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتل یې چې د تروریستي حملو لپاره ننګرهار ته ولاړ شي.
آزادي راډیو
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خبرداري ورکړی چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربن د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پایل هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. بان کی مون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او د زیاتې قوې استعمال په سوریه کې د بحران د سولې د حل لپاره هڅې تر تهدید لاندې کړې دي. که څه هم د مونشن په وروستي نړیوال امنیتي کنفرانس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربن په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په وینا د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخنیوی کړی دی. په عین حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې لږ تر لږه د رواني میاشتې فبروري تر 15 بیا پیل شي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالد ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر مسیحي نشي ګڼل کېدلی. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایتالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي د فکر نه کوي چې د عیسویت له اساساتو سره اړخ لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو خبرې کوي او د پلونو د جوړولو د پر ځای د دیوالونو پر اوچتولو خبرې کوي عیسوی نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یوه مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یوه وګړي پر عقیده داسې پوښتنه راپورته کړي او دا سپکاوی ګڼي. په روسیه کې د ګرځنده ټلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی مسؤلینو ویلي چې د امریکا او د هالند د پلټونکو یوې ګډې ډلې ته به چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نورو غیر قانوني فعالیتونو مسأله سپینه کړه $15 میلیون ورکړي. دې کمپنۍ پرون دا خبر اعلان کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کام منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی و. دا په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د نړیوالو مخابراتي شرکتونو لخوا د رشوت ورکولو او نورو غیرقانوني فعالیتونو په اړه د نړیوالو پلټنو یوه ډېره مهمه پیښه ده. د امریکا عدلي وزارت پرون وویل چې ویمپل کام شرکت د 2016 او 2012 کلونو ترمنځ $114 میلیون د ازبکستان یو چارواکي ته ورکړی وو. د امریکا د عدلي وزارت په اعلان کې د دې ازبک چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د محکمې اسناد، قانوني یاداشتونه او هغه معلومات چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي څرګندوي چې دا پیسې ښایي د ازبکستان د ولسمشر لور ګلناره کریموا ترلاسه کړې وي. او د اوکراین ولسمشر نن پر ټویټر باندې اعلان وکړ چې د دې هیواد لوی څارنوال استعفا کړې ده. د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو پر ټویټر پاڼه لیکل سوي دي چې د څارنوال د استعفا لیک دوی ته ورسېدلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندانانو د پاکستان د لوی درستیز د خبرو له جزئیاتو خبرو چې د سولې پر بهیر او امنیتي وضعیت شخیدلې دي. د امنیتي وضعیت په خاطر د کندز اوسیدونکو شکایت لري.
کندز حالات هغه د پخوا په څیر دي. د ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال او حضور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هلمند تتللی.
ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې یم له مشرانو سره، له سپینګرو سره، له ځوانانو سره به بیلابیلې لیدنې ولرم.
پښتو په ګوګل ژباړه کې ورزیاته شوه.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار دی.
د کرکټ د آسیایي لوبو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شخیدلی.
د هرخي د تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده ان شاء الله الرحمن ته دغه غوړایي پړاونه به هم وزي او په آسیایي جام کې به هم دې فضلېږي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان چې کاري موده په ختمې دوه د پاکستان له لوی درستی سره په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبري کړې دي. جنرال جان کیمپل پاینه حال کې د امنیتي وضعیت په باب شخېدلې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. سالم محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل چې څو ورځې وروسته یې کاري موده پای ته رسېږي، د پاکستان له لوی دریستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې پر روانې پروسې خبرې وکړې. دواړو مشرانو په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې سره کتلي دي. دوی په خپلو کې د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا خبرې پاکستان ته د جنرال جان کیمبل د ورځني سفر پر مهال سی وی دی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا کتنه په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې جوړې شوي او په دغو غونډو کې د افغانستان د سولې پر نقشه خبرې او بحثونه سوي دي. ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. که څه هم په تیرو دریو غونډو کې د وسلوالو طالبانو کوم استازی برخه نه درلوده، خو د څلورو هیوادونو مشرانو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو پر امکاناتو او لارو چارو بحث کړی دی. راپورونه وایي چې په تیره څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د نقشې پر سر ځینې اختلافات ولاړ سوي دي. څومره ممکنه ده چې افغان حکومت او دولت ضد وسلوال په خپلو کې د سولې خبرو ته کښېني؟ دغه پوښتنه د ازادي راډیو مشال څنګه د کابل لپاره د پاکستان له پخواني سفیر ایاز وزیر نه کړې ده.
چین او د امریکای هیاتونه خو ظاهره خبره د ابزرور غوند سټیټس یا فیسیلیټیټر دی چې څه کومه کیږي هغوی نور کنډیشن نشته. خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي، د هغې ترتیب د څه وي. خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فروری په اخیس باندې، نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي، او دا د دوی د کابل غونډه د طالبانو او د افغان حکومت د کیناستو سبب وګرځي.
له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغه ډله د خپل منځي اختلافاتو له کبله پر څو برخو ویشل سوي او سیالې ډلې په خپلو کې په جګړه هم اوښتې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر اعلان سو، د سولې پیل سوي هڅې ټکنې سوي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په پام کې درلودل چې دویم وار لپاره د پاکستان په مرګ کې سره وګوري. وسلوالو طالبانو په جنوري میاشت کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو ځینو شرایطو ټینګار وکړ. په هغو کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د لرې کېدو، د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو او د دوی د سیاسي دفتر د پرسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده.
د سالم محمد صالح په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د پاکستان له لوی دریستیز راحیل شریف سره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې پر روانو هلو ځلو خبرې کړې دي. همدارنګه جنرال کیمبل د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه له جنرال راحیل شریف سره شخېدلی دی. د افغانستان دننه بیا د امنیت د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارت یو شمېر جګپوړي چارواکي کندز ته تللي دي. د کندز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي، د ملي دفاع وزارت لوی درستی ستر جنرال محمد قدم شاه شهیم او د ملي امنیت عمومي ریاست معاون له یو شمېر پوځي چارواکو سره کندز ولایت ته سفر کړی و. دغو لوړپوړو چارواکو وویل چې د دوی د سفر اصلي هدف دا دی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت څخه، همدارنګه د امنیتي ځواکونو له جزتامو څخه له نږدې لیدنه او څارنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ستر پاسوال محمد ایوب سالنګي د وینا پر مهال د کندز ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزی حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او ډیر ژر به دغه ولایت د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي څو د کندز کړېدلی ولس په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او هغه کسان چې ستونزې جوړوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال قوتونه پوره چمتو والی لري چې د دښمن ورانکاره پلانونه شن کړي. په عین وخت کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد قدم شاه هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ګډو امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پلانونه چمتو شوي دي او په نږدې ورځو کې د کندز په کچه د وسلوالو طالبانو پر ضد ستر پوځي عملیات پیلېږي. دغه کوم عملیاتونه چې موږ ترسره کړي دي دا ټول کشفي عملیاتونه وو، خو تر اوسه پورې موږ په کندز کې اساسي او پراخ تصفیوي عملیات نه دی پیل کړی او نږدې ورځو کې په کندز کې پراخ پوځي عملیات پیلېږي.
په همدې حال کې بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي، مرکزي حکومت، همدارنګه د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې او د وسلوالو طالبانو په شړولو کې ګرم بولي. وایي چې اوس مهال طالبانو په سیمه کې پراخ حضور موندلی دی. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسېدونکو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غد پخواه پا چیر دی ده خار پا یک کلومتری دو کلومتری که وصلوال مخالفین فعال و حضور لری دولت یو گام پر مختق نده کرده خلق پا تشویش دی خلق ماجر شو فصلون ده خلق ده منزل لاده پا کلو باندو که مکتبون بند دی خلق ده تعلیم نفاتی دی
کاروبار پتا پا ولار ده پا بازار که بی خلق پا هاگه شکل من چی پا خواه خلق پا دلگرمی بانی بازار تره توس پا هاگه شکل منی نرازی بازار تا
هغوی زیاتوی چې دا لومړی ځل نه دی چې لوړپوړي چارواکي په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، خو له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو او مرکزي حکومت ویلي وو چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پیلېږي، خو تر اوسه پورې دغو ویناو ته د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان د ترانزیټي موافقې په تخنیکي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په دې خبرې وشوې چې د افغانستان او پاکستان لارۍ د دوو هیوادونو تر کومو سیمو پورې تللی شي. د سوداګرۍ وزارت ویان دا خبره رد کړه چې ګنې افغانستان له هند او د جنوبي اسیا له نورو هیوادونو سره د پاکستان له لارې د ترانزیټ له غوښتنې تیر شوی دی. تفصیل له اسمت ساروان.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستانی رسنیو هغه اداره ترې چې ګنې افغانستان د واګې بندر له لارې له هند او د جنوبي اسیا له نورو هیوادونو سره د ترانزیټي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د اپتا پشپژمه تخنیکي غونډه یا اپتیکا کې چې د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې وشوه، افغان پلاوی له پاکستاني لوري سره په اپتا موافقه کې د یو شمېر بدلونونو، له پاکستان سره د افغانستان د ترانسپورتي تفاهم او په اپتا تړون کې له نړیوالو معیارونو سره سم د بدلون راوستلو په اړه موافقه وکړه. د دا خبره چې افغانستان د پاکستان له لارې د واګې او اتاري بندرونو له لارې له هند سره د راکړې ورکړې د ترانزیتي اسانتیا له غوښتنې تیر شوی رد کړه. وی ویل: موږ غواړو چې د واګې اتاري بندر له لارې د جنوبي آسیا هیوادونو ته چې 15 هیوادونه دي واردات او صادرات ولرو، خو د اپتیکا په وروستۍ غونډه کې په دې موضوع بحث نه دی شوی. د پاکستان دی نیوز ورسپانې نن د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت په قول ویلي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو په منځګړتوب کابل له اسلام آباد سره موافقه وکړه چې د واګې بندر له لارې هند ته د رسیدو له غوښتنې تیریږي. د نیوز وایي چې له دې لویې غوښتنې څخه د تیریدو په بدل کې اسلام آباد او کابل موافقه وکړه چې پاکستان به د افغانستان لارې پرېږدي چې د واګې تر بندره لاړې شي، او افغانستان به هم ورته شمېر پاکستاني لارې پرېږدي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو تر پولې پورې لاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي هم تاییدوي چې دواړو خواوو سلا کړې چې باید دوه هیوادونه په خپل منځ کې ترانسپورتي موافقه ولري، ځکه چې دا نوه څرګنده چې د افغانستان لارې د پاکستان تر کومې سیمې پورې مال وړلی شي. دغه راز په افغانستان کې د پاکستاني لاریو لپاره حدود نه و ټاکل شوي. د ښاغلي قوقندي په وینا د ترانسپورتي موافقې له مخې به دا مسأله روښانه شي.
مساعدې تفاهم نامه
را تا یک ماه دیگر پاکستان به طرف افغانستان روان میکنه. د دې موافقه مساعده به پاکستان په یوه میاشت کې افغانستان ته راولیږي. له رالی جلو او زموږ د نظرونو له وړاندې کېدو وروسته به په راتلونکو غونډو کې بحث پرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت موافقه یا اپتا په 2010 میلادي کال لاسلیک شوې وه، او له 5 کلونو وروسته پرې بیا خبرې وشوې. پاکستان غواړي چې په دې موافقه کې تاجکستان هم شریک شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د یو شمېر پاکستاني رسنیو دا راپور رد کړ چې افغانستان د پاکستان له لارې د هند لور ته د ترانزیټ له غوښتنې تیر شوی دی. بل لور ته پاکستان ته د افغانستان له لارې د ګازو د پایپلاین د تیرېدو هڅې په افغانستان کې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي د ټاپي د پروژې د ګټو او د هغې په وړاندې د پرتو ننګونو په اړه د هلمند له ولسونو سره خبرې کوي، او د دې ولایت سرحدونو ته د ورپیښو ستونزو په اړه به د هغو قومونو او مشرانو سره خبرې وکړي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پراته دي. له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګل د جمعې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیت ته ټینګښ پاړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته لېږدوي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. منګل چې رسنیو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول وویل د ټاپي د نلیکې ډېره برخه د هلمند څخه تیریږي او د دې ولایت خلک باید د هغې په اهمیت او ارزښت خبر سي.
د ګاز د دغې نلیکې چې له ترکمنستان نه به رزی له افغانستان او پاکستان تر هندستانه پورې او ولسونه چې اوسېږي هغه د دغه مهمه پروژې د خګنو څخه خبرول او په عین زمان کې د ولسونو او د خلکو حمایت د دغه ملي پروژې څخه د دې تر څنګ به ان شاء الله زه په دغه دوه ورځو کې چې په هلمند کې یم له مشرانو سره له سپینګرو سره له ځوانانو سره به بیلابیلې لیدنې ولرم.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې په هلمند کې د ټاپي د پروژې د اهمیت او ارزښت ترڅنګ د هغې د امنیت لپاره د دې ولایت ځوانان او قومي مشرانو سوي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دې نلیکې د تیرېدو سیمې ته نږدې خونړۍ جګړې روانې دي. دغه نلیکه چې د هرات کندهار د لویې لارې ترڅنګ به تیره سي ډېره برخه د هلمند په شمال کې پرانه امن ولسوالیو نوزاد موساکلا سنګین ګرشک او اشیر ته چیرمه تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمود ګلاب منګل وویل که د افغانستان په خاص ډول د هلمند اوسېدونکي او ګاونډي هیوادونو چې د دې پروژې د امنیت تعهد یې کړی دی مرسته وکړي د ټاپي امنیت نیول کېدای سي.
ستونزه خو واقعا ستونزه ده او مشکل دی خنډ کېدای شي خو خنډونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خنډونو په له منځه وړلو کې کار کوو.
هلمند ایران او پاکستان سره تر 2000 کیلومتر ډیره پرانستې پوله لري او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ یو شمېر کسان د دې شو او برمچې په سیمو کې د افغانستان خاورې ته ننوتلي دي او هڅه کوي چې یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سرحدونو او قبایلو وزیر وویل د دې مسلې څخه معلومات ترلاسه کړي دي او په دې شو خنشین کې د پروتو قومونو سره خبري دوام لري او د هغو په مرسته به د دې شو او برمچې ته ننوتي پاکستاني عسکر وباسي. محمد الله استایم د ازادي راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د فبروري په ولسمه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پراک کې لمیشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانکزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې وویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړو لپاره غوره ده.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی ته کور ودانۍ وایم. ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا دا د حکومتونو کار ده، د اکاډمیو کار ده. په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده. زه دوی ته مبارکي وایم. او دا په کوم شکل چې اوس د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدې نه استفاده نه کېږي. د رواني ترجمې لپاره حتی د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطحه باندې استعمالیږي هغو نه هم استفاده نه کېږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت دی هغه نه شي پوره کولی.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. او لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغې لپاره یا لکه د چټکې ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضرور دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همداراز د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کیږي. دا ګټوره خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی دخل کېږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن د دوی اصلي مسولیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې و، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نه و ترجمه سوی، پښتو ته نه و تکمیل سوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل سوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ور واچوي هغه ترجمه نه را وباسي. بل خبره دا ده چې نور ژبو ته ټولو ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي، یعنی اوس هم نیم نیمګړی دی. کار غواړي، نور کار غواړي، او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شی که چېرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار دا ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو ده لا پیچلې شي. یعنی د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته که ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نو بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کېږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوئ د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلوده او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانان و دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای، او کوم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ترجمانان پاتې دي چې هغوی کولای شي چې ترېنه افغانستان دولت ترېنه استفاده وکړي، په لږو د لږو تادیاتو په ورکولو سره کولای شي چې افغانستان ته د ښه کتابونه ترجمه کړي، نه یوازې د ګوګل په رابطه، په نورو برخو کې هم ترجمه. ځکه چې ترجمه داسې یوه لاره ده چې د مختلفو ژبو نه کولای شي چې مواد ترجمه کړي، خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپی رایټ قانون هم نه دی امضا کړی. نو افغانستان کولای شي چې د مختلفو ژبو نه کتابونه ترجمه کړي او د افغانانو د استفادې لپاره وړاندې کړي. دغه ترجمانان کوم چې حتی وتلي دي، فرض کړه په پرا کې اوسېږم، خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپله برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکړم. یعنی دا اوس لکه ټوله زه چې دی ځمکه ټول یم نړیوال کلی دی د انټرنیټ له لارې نه، نو که زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې وم هلته مې کار کوم یو شی دی، لیکن هغه زه دلته زه ښه کار کولای شم ځکه دلته انټرنیټ اسانتیا مې ډېره منظمه ده، برق مې همیشه وي. نو که د افغانستان دولت وغواړي زه کولای شم په خپله برخه کې ورسره څومره مې چې وس رسېږي مرسته وکړم.
ژباړونکی او لیکوال خان محمد استانکزی و. په بنگلادیش کې د افغانستان او عربي متحد اماراتو د کرکټ لوبه روانه ده. عربي متحد اماراتو تر اوسه پورې 121 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او دیارلسم اوور روان دی. او د افغانستان له لوري راشد خان دوه لوبغاړي دوه وکټې اخیستې دي. د کرکټ په اړه د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله استانکزی سره نجیبې زمان مرکه کړې.
افغان لوبغاړي د دغه سیالۍ څومره لوبې وګټي ترڅو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خو همدار سه موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافقه دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې 14 ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته 15 تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده. په عمومي معنا قدر تیم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده. هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سره دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایي جام کې به هم دوی فزلېږي.
او دغه لوبې څه وخت پای ته رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څه وخت هیواد ته راستونسي؟
موږ لومړی سیالۍ په 19 تاریخ ته، دویم هم په 20 ده، دریم هم په 22 ده. که چېرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایي جام کې به تر شپږم د مارچ پورې مصروف وو. او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی و د کرکټ حال دا دی چې عربي متحده اماراتو 122 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې اورېدلی شئ. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په کندوز کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو پلان لري. د دې وزارت لوی درستیز نن په پرون په کندوز کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې کشفي عملیات بشپړ شوي او ډېر ژر به یې پر اساس تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په نولسمه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې چې د صادراتي برق حجم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې مودې راهیسې د کابل ښار په زیاتو سیمو کې برق نسته، انټرنیټ قطوي او په ډېرو سیمو کې حتی خلک د څښاک پاکې اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې په بنګلاديش کې روانې دي. د ملګرو ملتونو سر منشي خبرداری ورکړ چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. او د روسیې د حکومت پر انټرنیټ پاڼه ویل شوی دی چې دغه هیواد ارمنستان ته 200 میلیون ډالر پور ورکړی ترڅو وسلې ور باندې واخلي.
اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد سی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګر خزو فدراسیون وایي چې په روان 1994 کال کې افغان خزو ته د لاسي صنایعو په برخه کې ډیر زیان رسیدلی دی. د دغې ټولنې مشر ګلجان زمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روان لمریز کال کې د افغانو سوداګرو خزو اقتصادي فعالیتونه له رکود سره مخامخ دي. همداراز افغان خزو ته د مارکیټ نشتون یو بله ستونزه ده چې میرمن زمری ورته اشاره وکړه.
د بخ صنایع دستي
نوموړي وایي د لاسي صنایعو په برخه کې له افغانو ښځو سره هیڅ یو اورګان مالی ملاتړ نه دی کړی. افغاني سوداګري ښځې تولید کوي خو د خرڅلاو لپاره یو مشخص مارکیټ او بازار نه لري. نوموړي وایي چې افغان حکومت د ښځو چارو وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سکال د ښځو سره هیڅ راز د پام وړ همکاري او مالی ملاتړ نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون مشر وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د ښځو پر اقتصادي فعالیتونو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې د صنعتي پارکونو د غصب شوو ځمکو په اړه حکومت تصمیم نه نیسي. د غیداری مشر قربان حق جوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د صنعتي پارکونو 2000 جریب ځمکه د زورواکو او د سیمې د خلکو لخوا غصب شوې ده. حق جو وایي چې د ځمکو د غصب مسله د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې ته وړاندې کړې خو په اړه غور نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د غصب مسلې افغان سوداګر په اندېښنه کړي او دغه مسلې دوی ته یو لوی سرخوږی جوړ کړی. د کابل په صنعتي پارکونو کې ټول ټال 2000 جریب ځمکه د سوداګرو لپاره موجوده ده چې 2000 جریب ځمکه د زور وکانو لخوا غصب شوې ده. او د کونړ د لرګیو صنعتکاران شکایت کوي چې افغان حکومت د لرګیو د قاچاق په مخنیوي او د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کونړ د لرګیو د برخې دو تنو صنعتکارانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر ورځ په دغه ولایت کې په خپل سر ځنګلونه وهل کیږي خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې لرګي له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤل میرویس افغان هم دغه مسله تاییدوي او وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کیږدي نو د لرګی قاچاق د بند کړي او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاقوي باید سزا ورکړل شي. د خبرونو پای.
په اقتصادي خبرونو کې مو دا خبر هم درلود چې په کونړ کې نجاران او د لرګیو صنعتکاران شکایت لري چې حکومت پرې د لرګیو انتقال بند کړی دی او له دې امله د دوی کاروبار ته زیان اوښتی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور له کونړه روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې د لرګیو صنعتکاران د پنځشنبې په ورځ د دې لپاره راټول شوي وو چې حکومت د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو په کنټرول کې ناکام شوی. شپه او ورځ ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په قاچاقي ډول نورو ځایونو ته انتقالیږي، خو دوی چې په کونړ کې ترې پاخه مواد جوړوي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو ځای څخه بل ته لرګي انتقال کړي. په کونړ کې د اوتاق تجارت یو تن مسؤول حاجی میرویس افغان وویل په ولایت کې د لرګیو څخه د دروازو، چوکیو او نورو شیانو جوړولو نږدې 400 وړې فابریکې موجودې دي. په دغو فابریکو کې په زرګونو کسانو کار کولو او هر یو تن خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کولو، خو څه موده کېږي چې په کونړ کې او له کونړ څخه بهر د لرګیو انتقال بند شوی چې دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي.
نجار مو بیکاره، ځوان مو بیکاره، کلی مو بیکاره، په کلي کې مو بل ځوان بیکاره، ترانسپورټ مو په همدغه لرګي چلېده ولاړ دی، هوټل مو همد دغه لرګي دپاره چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راتلل هوټلې مو پرې آبادې وي، هوټلې مو شړې دي. په بازار کې مو دوکاندار چې شریش زلفۍ میخ او نور آلات خرڅول هغه نن په ټپه باندې ولاړ د دغه دکان تړلې دی. نجار چې په نجارۍ فابریکه کې کار کوو هغه بیکاره دی، هغه چا چې ورته په شا باندې لرګی راوړو هغه بیکاره دی، هغه دارې ماشین چې ولاړو هغه په لرګی را کوو د نجار دپاره آماده کوو هغه بیکاره دی، هغه ولاړ دی.
هغه وایي که حکومت غواړي چې د ځنګلونو وهلو ته د پای ټکی کېږدي نو د لرګیو قاچاق دې بند کړي او هر څوک چې ځنګل وهي او یې قاچاق کوي ودې نیسي او سزا دې ورکړي.
ځنګل نن هم قطع کېږي، پرون هم قطع کېده، سبا هم قطع کېږي او لس کاله بعد هم قطع کېږي. د ځنګل قطع او د ځنګل د قطع مخنیوي د نجار په پروسه پورې کوم تعلق نه لري. نجار هغه لرګی استعمال کړی په کونړ کې چې هغه بیکاره دی، هغه پرسوده دی، هغه د قچرې او د خره کرایه نه شو برداشت کولی چې پاکستان ته واوړي ولته خرڅ. کوم چې خلرګی دی اوس هم په دې غرونو باندې روان دی، پاکستان ته قاچاق کېږي او د قاچاقو مخنیوی هیڅوک نشي کولی.
میرویس افغان وایي دوی ته د خامو موادو د نه رسېدو او د پخو موادو د نه انتقال په وجه ټولې کارخانې بند دي او په زرګونو کسانې بیروزګاره شوې دي.
او د لرګي په صنعت کې په کونړ کې تقریبا د 15,000 نواله تر 15,000 پورې کسان په دې کې په کاروبار باندې مصروف.
دوه تنه صنعتکارانو د ځانونو د پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل له حکومت غواړي چې د دوی فابریکو ته د لرګیو په راوړلو بندیز لري کړي.
زمرګ نومې ده او په کندګل کې فابریکا ده نه جاري
غوښتنه مې دا ده موږ د کار ازدا چې موږ تباهي سره مو شروع اتلس کسانو پورې ما سره مطلب دا بیروزګاره کښېنه سره زما او د ځای کرۍ لامانی ده او خرچه رامانی کېږي. مطلب نور دې د جوړ شوي چې وتښتو به کوم تر بوتو
زه به اسحاق ده د کونړ له اوسېدونکي هم د ولایت موږ اوس فابریکې تړلي دي او بندې دي. موږ باندې هغه دګې د خلکو کارونه پاتې دي، پیسې رانه ایستاري کړي دي، مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیڅ چاره بله نه کېږي. موږ د حکومت نه غوښتنه چې موږ بل څه تیار نه کېږي، د خپل کار ته بېرته موږ تیار کړي او د خپل کار ته آزاد.
دوی وایي حکومتي چارواکي د لرګیو په قاچاقو کې لاس لري نو ځکه یې مخه نه نیول کېږي.
تازه لرګي مطلب هغه تازه مطلب پیسې کې پاکستان ته موړي پلي سره کتم چې خاص دار دی. خو موږ غریب سړي ته مطلب چې هغه موږ په افغانستان کې لګوو، په افغانستان کې مصرفوو، هلته خوساکېږي، خرابېږي، هغه به هغه باندې
ځنګل وهل جوړو دوام لري. هغه په دې خاطر دوام لري چې هغه نه انډه لرګي وباسي، هغه انډه ټول قاچاق کېږي. بل ولایت ته موږ ته لرګي ارکل لرګي موږ ته نه آزادېږي او قاچاقبور دلته ورکو. په کنډګل کې واخلو، زوړ لرګي واخلو، قاچاقبور ته ورکو، سار مانځه به زموږ دکان مخته کته کلي. موږ ته اوس په خپل آزاد نه دی،
یعنی قاچاقبر راوړی شي تاسو
نه قاچاقبور راوړی شي موږ نه شو راوړی.
په کونړ کې د اوتاق تجارت مشر حاجی محمد جلال وایي د لرګیو ته انتقال بندېدو سره د دوی او د ګمرک په عوایدو کې کمه راغلې ده.
د ګمرکاتو چې کوم عوایدو په هغه مغیزه شوه، د هم زموږ د اوتاق تجارت چې کوم د سکتور خصوصي ریاست دی په دې باندې ډېر دغه وکړو. مخکې مونږ تقریبا 1,00,000 1,15,000 افغانۍ ماهانه عواید ورکول، اوس موږ د مرکز نه چې موږ ته شی راځي هغه راځي، موږ بس پیلن موږ هم عواید نه لرو.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادۍ راډیو ته وویل د لرګیو د انتقال اجازه درې کاله وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا ورکړل شوې وه او د جدي په میاشت کې هغه موده پوره شوه چې د ولسمشر د امر سره سمې د لرګیو په انتقال بندیز لګولی دی.
پاخه مواد د جراحت مآب جمهور رئیس صاحب د حکم له مخې نه دلته آزاد شوي وو او ټاکلې موده یې درلودله، او په ټاکلې موده کې دغه پخ مواد چې براتو دروازې او د کړکې او شدار او د میز او چوکۍ څخه وو دغه موده د ختمه شوې ده فعلا دپاره.
هغه وایي دوی هم کوښښ کوي چې د سنتکارانو د کارونو د بیا پیل کېدو دپاره کومه لاره پیدا کړي.
په دې رابطه باندې یو هیئت هم راغلی و، موږ د عصر هم دا خبره شریکه کړله چې د کونړ خلک، د کونړ ولسونه، دا غریب بیچاره مظلوم خلک دی، کاروبار نه لري، د کاروبار د زمینې د برابرولو لپاره یو قانوني لاره پیدا شي، ولې تر دې دمه څه نه دي شوي.
مرستیال والي وایي دوی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي په قاچاقي ډول انتقال کړي.
موږ د قاچاقو خلاف یو او قاچاق په قطعي ډول باندې موږ دلته بند کړي، دا د قانون خلاف ورزي ده، د ټولو قوانینو خلاف یو داسې کار ده چې هیڅ ډول قانون دې ته اجازه نشي ورکولی. بنان موږ خپلو امنیتي ارګانونو ته کلک هدایت ورکړی دی چې هر ډول قاچاق که هغه په سریپر وي، چتراش وي، که هغه په نورو برخو کې وي، دا په قطعي ډول باندې او هیڅوک نشي کولی چې دې انتقال ته کوم قانوني سبغه ورکړي.
خلک وای په لری پرتو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او وهل شوي لرګي څه د غرونو او څه هم د تورو سرکونو له لارې نورو ځایونو ته قاچاق کیږي. څه موده وړاندې د لرګیو ډکې درې لارې ونیول شوې چې اوس هم په ګمرک کې هغه لرګي پراته دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د کرکټ حال بدل کړو. د کرکټ لوبه د افغانستان او عربي متحد اماراتو د ټیمونو ترمنځ روانه ده. عربي متحد اماراتو په ولسم اوور کې چې ولسم لا بشپړ شوی نه دی، 115 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان تر اوسه پورې لا بیټنګ نه دی پیل کړی. د شلووره لوبه ده د آسیایي جام د لوبو په ترڅ کې. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوي چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورنو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې یې شکایتونه موږ ته راستولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی و چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ له سالون کلا له کنګل نه منده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنګین ولسوالۍ په سالون کلا کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو ولا بله که یا دا مهاجرین خواران څه سي نو خدای دې یو یا سوله خو ستاسو په لاس کې دی، سوله سره وکړي چې دا مهاجرین خواران خپلو خدایو ته ستانه شي. په ولا کې دا دوه کاله کېږي چې هېڅ مزدوري یې په خدای که کړي. په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، دا سنګین ولسوالۍ کې امنیت راولي، یا یو چیا ورلکه یا یې ونیسه. خداد نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرد ورځ اوانونه دي دربې دي راغورځي، خو ماشومان شهیدان نېږي دا یا ولکه یا یوني سوا. سلام په احترام.
بله، السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمن ولایت د سنجر ولسوالی اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالی څخه تاسو سره په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي، سوجې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي. دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه کوله؟ اوس په هلته زه یو لنډ مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زموږ سره داسې زیانونه کېږي، نه تنها چې یوازې زموږ سره، د ټول ولس سره دلته چې وي ډېر زیانونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چورونه کېږي، اندارې نه پرېښي، حتی ماشینان وټل په ما ته وایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټوله چروي او د خلکو سره ډېر سخت ظلمونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم، دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس، تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه بیت الله جان د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله ده چې راته نشرې کوي. وروره په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادعلي ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونه په ولي یو توپ هم تر اوسه په طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو، د دوی زلمو پیدا کړی چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واخلي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. په وسلام، په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټولو رایې درکړې. د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خواسه اوانونه دي راغورځوې چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی داوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي، او موږ په سترګو وینو، او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ. داسې مه کوئ، راسه یو څوک. زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه برزګان ولایت څخه د اساس ورسالې څخه تاسو ته پیغام پریزم. رحمت الله راځي د تمل د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دی چې تاسو له موږ پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کوي. موږ دلته نه به کې یو خاطر طالبان، یو خاطر دوی د شي طالبان مې په ټرایل کې دې پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاجر ادو سونو کارکون سز سلام وایم. عبدالرحمن رحمانی دی د فرایله د بلابلس او د سوارینو مخایس راګی نو لیږه. مش په بلابلس او د سواری کې هم دا و چې په جین توفا او ازنه راځي د پر خلق باندې کاری جهات چې یو کاکه هم نو ویستوي. بیا د ملت پر خلق باندې ګیسیان توفونه او انونه تعریجه. زموږ دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته نسي هدایت ورکړي. هغه څه چې هغه د دوی په قانون کې د خپل د قانون مادې د خپل عملي کړي، که د اسلام او بشریت مادې نسي عملي کولی، د قانون مادې دې عملي کړي چې پر ملت باندې دغسې ګیسیان ورېدل یا دغسې اوانونه ورېدل بدون جنګه، دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحت اوسو ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې داسې کارون دي نه کوي، پر ملت یې ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په سل فیصده کې اتیا فیصده ملت د دوی څخه غوښته دي په دغه ظلم سره. دا به هم ځینې واوري اخر به ملت ټول ورته درېدلي، دولت به خود به خود سره چپه سوی وي. زموږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي، دا زموږ د ملت په زیان دی، زموږ د افغانستان په زیان دی، زموږ د اسلام په زیان دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي، او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې کمې هدایت ورکړي چې هغه به دوی په قانون کې وسلام.
السلام علیکم. دا ملا محمد یاسین اخوند د فراه د ولایت د بلابلوک له ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي، او دوی زموږ چې پټوام پر ځان پیچلي پټوام اوسېږي، او دوی دا دغه ده چې یو ټک پر وسې دوی ملکي خلک ولې. دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ د شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي، هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم السلام.
دوستانو ستاسو ستونزې مو اورېدې، که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خپرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږېږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې یو حد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې په ځانګړي ډول ستاسو دغه پوښتنې له دوی سره شریکې کړو. اوس به لکه چې د خپرونې په سر کې مې وویل، د هغو دوستانو شکایتونه راواخلو چې د معلولینو د معاشونو په اړه یې موږ ته رسولي دي او راسره غږېدلي دي. لومړی به د دوی ستونزې واورو چې څه دي.
السلام علیکم. زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطانانه د هرات ولایت د پیژرمند ولسوالۍ مایوب پاتش پته کې چې دولس کاله د عمر په هغه وخت کې خپل پښمې د لاسه ورکړی ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د مایبینو د ځان سره ونیسم او د مایبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورګم اول دا راته وایي چې دا قدیمه د حقوق اوس بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکول کېږي. بیچاره معیوب خلک چې دلته بیا لاسه ګروپ شو دې کوزینه سره بیا د دولت معاش خلې پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي. خو دا د بلور څه باورونه خیرې ایله لره ما چې دغه په فاره کې یو لار شوونه دغه معیوبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه آسانه لار شوونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته او همدارنګه ټولو هغه اورېدونکو ته چې زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کړي. موږ دا د شهیدینو او مجاهدینو مرستې او روزانه دا د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا معاشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا مایبین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې رامه غوندې بې واسطې او د الله اسره کوي دوی له درجانې غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا معاشونه موږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم، په مخه هم خښ احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشت چې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معیبینو ته.
مننه محترمه دوست، ستاسو ږغ مو دته خپور کړ. د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګټه به یې واورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. در جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی کمی تخصیص این سال بیایه مای پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شود و هر قدری پروسه ها کوتاه‌تر شود شفافیت بیشتر میشود و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود ایستاده و یکی از عزیزای خود از ایستاده، اینا بتانند که با مو معاشی که مستحق هستند برسند. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتیابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگر کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن. همین جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شوید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات، بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تانستن به اساس هم روابطی که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم یا آسیب پذیر بودیم مدعی بخش، ولی این ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشند و این با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارهایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنان ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاش هایشان از زیاد بکنن. آیا چون این امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و این 5000 به هیچ وجه برای خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، با او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم چیز دیادی معاش کمک بر معلولین نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولین ایجاد کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از این معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امبازو کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا می‌کند.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویان علي افتخاري وو چې وایي د ماشونو د ورکولو لپاره پرې یو نوی سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وایي په دې اداره کې فساد شته او دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، ښاغلی افتخاري وایي همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډېر ژر به یې چارې بشپړې. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډېرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو، نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خپرونو کې درسره شریک کړو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته په تمه یو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com